Radio.
Radio Azadi. درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار وو بچی دي د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د افغانستان د شزو دریم نړیوال کانفرنس چې زموږ شخ واورې نومیږي د دسمبر په 12 منیټه د اسپانیا په مادرید کې جوړی شي. دا ناسته د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب او د اروپای ټولنې او د افغانستان د شزو د سازمان په همکاري ترتیب شي. د کانفرنس هدف د افغان شزو او نجونو په وړاندې په روانو کړکیچونو غور او د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقونو د رالویدلې وضعیت ارزول شول شوي دي. اټکل کیږي چې نړیوال مشران بشری حقوقو مدافعان او متخصصان به په دې غونډه کې ګډون وکړي څو د عدالت حساب ورکول او د اغیزمنو عملی ګامونو لپاره یو روښانه کارنده نقشه جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو حکومت د دوه هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزي سوداګرۍ د ځنډ مسؤل دی. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی طاهر اندرابی د جمعې په ورځ په خپل اونیس خبری کانفرنس کې وویل اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړي دي. هغه زیاته کړه د پولې د پرانستلو د ځنډ پړه د افغان طالبانو په غاړه ده. همداراز د ټاپي او کاسا زر په څیر پروژې هم د همدې ملاتړ عمله اغیزمنې شوې دي. وروسته له دې چې طالبانو په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په ځواب کې د اکتوبر په 12مه د پاکستان د پوز پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل، پاکستان د تورخم او چمن په شمول د افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې. د لارو د بندېدو له کبله د پاکستان حکومت په وروستیو کې د سوداګرو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شوی دی. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې یو افغان تبعه د خلکو په قاچاق تورن کړ. د بریتانیا رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ عباد الله علیمی چې 25 کلن افغان دی او په دبلین کې اوسي. د نومبر په 19مه وروسته له هغه د بلفاست په ګراند سنټرال سټیشن کې ونیول شو چې له دبلین څخه په ریلګاډي کې بلفاست ته سفر وکړ. هغه له 15 نورو افغان وګړو سره یو ځای سفر کاوه. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د مهاجرت د ادارې له لوري پر هغه شک دی چې په انساني قاچاق کې لاس لري. ادعا کېږي چې علیمی له یوې کورنۍ سره او همدارس له بل نارینه سره یو ځای سفر کاوه چې ټولو یې غوښتل په عمومي ترانسپورتي وسیلې یعنې ریل ګاډي کې په غیر قانوني توګه بریتانیا ته داخل شي. یو افغان تبه پرون جمعه د بریتانیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې پر یوې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. احمد ملاخله اقرار وکړ چې د جولای په میاشت کې د بریتانیا د انګلستان په مرکزی ښار نننتن کې دا جرم کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې ملاخل تر دې وړاندې په دې اړه تور رد کړی و خو پرون یې خپله ادعا بیرته واخیسته. ملاخل محکمې ته له یوه بل کس سره چې محمد کبیر نومیږي او له ده سره د جرم په ترسره کولو کې مرسته کړې وه حاضر شو. محمد کبیر هم پخوا په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دي. او د مکسیکو د نوموتی انزورګری فریدا کالو یو انزور د شزینه هنرمندانو تر ټولو د قیمتي اثر د پلور ریکارد مات کړ. د اثر چې فریدا کالو په 1940 کال کې کښلی و د پنجشنبې په ورځ د نیویارک په یوه هنري لیلام کې په 45 میلیون او 200 زر ډالر پلورل شو. په دې انزور کې فریدا کالو ځان د یوې بسترې پر سر په پراته حالت کې انزور کړی دی. تر دې مخکې د هغې تر ټولو ګرانه پلورل شوی انزور دیګو او زو چې په 2021 کال کې په 40 میلیون او 900 زر ډالر پلورل شوی و. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانستان د حافظې هویت او راتلونکي لپاره د امکاناتو له اوږدمهالې ځپنې سره مخامخ دی. هندوایي ژربه افغانستان ته د کارګو الوتنې پیل کړي. افغان سوداګرۍ هرکلی کوي.
اوس موږ په دې تمه یو چې دا به کچه به ډېره لوړه شي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د افغانستان جلغوزي به د حواله لارې چین ته صادر شي.
اریانا او کامیار سره خبرې روان دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې ده هغه په چین کې ده.
د تلویزیون د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د تلویزیونونو وضعیت ته کتنه کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت خبرداري ورکړی چې افغانستان د حافظې هویت او راتلونکي د سیستماتیک او اوږدمهاله ځپنې له یوه جدي ګواښ سره مخامخ دی. نوموړي چې پرون د افغانستان د مطبوعاتو ازادي په نوم آنلاین سمپوزیم کې خبرې کولې وویل که افغان خبریالان لازمي منابع خوندیتوب او امکانات ونه لري د دې توان به په شدت کم شي چې پوښو په افغانستان کې څه پیښیږي. په ورته وخت کې د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان وایي چې نړیوالو ټولنه او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه باید بیړنۍ او عملی چاره وکړي څو د افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې د افغان خبریالانو سخت وضعیت ته پاملرنه وشي. نور جزئیات د سناخاکر په راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو لوري پر رسنیو او افغان خبریالانو لګول شوی محدودیتونه د خپل واک فکر او هغه فضا وې د لمینځ وړلو لپاره د پراخي هڅې یو برخه ده کوم چې افغانان پکې وکولای شي پښتني وکړي تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارډ بنر د جمعې په ورځ د نوومبر په 28 د افغانستان د مطبوعاتو ازادي سمپوزیم ته په آنلاین وینا کې زیاته کړه.
These measures form part of a broader effort to silence
دغه اقدامات د پراخ هڅې برخه ده چې خپلواک فکر غلې کړی او غو فضاوی لمنځه یوسي چې افغانان په پښتني کول شي تخیل او یاهیل ولدي. ټولیز اغیز جوړ دی او یوازې هغه ازادي نه غزملوي چې مخکې یاد کړی. افغانستان د حافظه هویت او دراتونکو د امکاناتو لوګد محل ځپن سره مخ دی.
And future possibility. نو موري د جلاوطن نو رسنیو او افغان خبريالانو د ملاتړ پر ارتیا ټینګار وکړ او خبرداري ورکړ ک خبريالان د خپلواک راپورونو لپاره قوي اراده لري خو اړینو امکاناتو ته لاسرسي ونه لري. د افغانستان د روان وضعیت د درکولو لپاره بد نړي توان سخت کم شي. دغه ناسته د نوومبر په 28 د جرمني په برلین کې د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان یم سوله خو جوړ شوې و. په جنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه په دې ناسته کې خپل وینا کې وویل خپلواک ژورنالیزم حقیقت د نړۍ تر غوګونو رسوي. هغه د جلاوطن رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسنی وضعیت او یا سلنه خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقوقو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ په دې ناسته کې د بیان د ازادۍ وضعیت، د افغانستان د رسنیو شرایط، په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبریالانو حالت، د جلاوطن رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د اړیکو د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د رسنیو د برخې څېړونکو، کارپوهانو، د ځینو سازمانونو نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا و چې د افغاني ټولنې د رسنی سیستم اوسنی وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. موږ لګډون کوونکو نه او د خبريالانو لملاتلو سازمانونو نه غوښتنه دا و چې په پاکستان، ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبريالان په ډیر ناسم وضعیت کې بند پاتې دي دوی سره باید د دوی لاسنیوي وشي او د دوی د کډوالو پروسو ته چې سونو ته ژر تر ژره رسیدګي وشي.
طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي. سره له دې چې دوی تلوي د رسنیو او خبريالانو ازادي د ملي ګټو اسلامي شريعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندې ده. خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو څلورو کلونو کې رسنۍ د طالبانو له لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 1550 ډیرو مواردو سره مخ شوي او دغه شان د کار په وړاندې له 25 ډیر محدودونکي فرمانونه هم مرکل شوي دي. د بی پولي خبريالانو سازمان د رسنیو د ازادي په نړیوال شاخص کې افغانستان د یو سلاتیا هیوادونو په منځ کې 155 ځای لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هند باندې چارو وزارت چارواکي وایي ژر به د افغانستان او هند ترمنځ د کارګو الوتنې پیل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د څانګې مسول انن پرکاش پرون په یوه خبري ناسته کې وویل ډېر ژر به د کابل، ډیلی او کابل امرتسر ترمنځ الوتنې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر له یوه پلاوي سره په 15 ورځني سفر هند ته تللی او هلته د دواړو وادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ګډي خونی او د چابهار بندر د فعالیت پر زیاتیدو هم هوکړې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستان سره د افغانستان ټولې سوداګریزي او آندا مخالکو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندي سوي، هند افغانستان سره د ګڼو نورو اړیکو د پراختیا ترڅنګ زر د کارګو الوتنې پیلوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د برخې مسول آنند پرکاش نن جمعه د نومبر په 21مه په نوې ډیلی کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي سره په یوه ګډه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې ډېر زر به د کابل، ډیلی او امرتسر کابل ترمنځ کارګو الوتنې پیل سي. نورالدین عزیزی هم هند سره د افغانستان د سوداګری زواړی کو تاریخ ته په اشاره پر اهمیت ټینګار وکړ او د دوارخي زواړی کو د لا پیاوړتیا غوښتنه وکړه. نو موړی په دې ناسته کې له هند د افغانستان د قانونو قیمتي او نیمه قیمتي جبرو په برخه کې د پنګونې غوښتون کیسو او وی ویل
زه هغه سوداګرو ته چې د قیمتي ډبرو په برخه کې فعال دي بلنه ورکوم چې افغانستان ته راشي کې به هغه ته ګټه وي او ښه به ثابت شي.
ښاغلی عزیزی ټینګار وکړ چې افغانستان کې د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی او مال پلاوی په یو 15 ورځني سفر هند ته تللی چې هلته یې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې او لیده کاته پیل کړي دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پنځمه په ورځ نو وخت د نومبر په شلمه په خپل ایکسپانه خبرو کړو بیانونو کې لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې لوړ پوړو هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا او نخللتیا په هدف غونډې شوي دي. دغه وزارت زیاته کړې چې تر دې مهاله هندي چارواکو سره د چابهار بندر د فعالیت زیاتېدو د افغان خصوصي سکتور غړو ته د ویزو ورکړې اسانۍ، د دواړو هیوادونو لخوا د سوداګری زوات شو معرفي کولو، د سوداګری ګډې خونې جوړولو او د هغې ګډې کاري ډلې د بیرته فعالېدو اړوند خبرې سوي چې مخکې موجوده وه. په دې بیانونو کې دا هم راغلي چې د چابهار بندر د فعالیت او سوداګری د ګډې خونې پر جوړېدو هوکړې سوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر د پنځشنبه په ورځ د نومبر په شلمه په خپل ایکسپانه لیکلی چې له نورالدین عزیزی سره د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د حل لارو چارو په اړه بحث کړی دی. جی شانکر زیاته کړی چې په دې لیدو کتو کې د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوساینې لپاره د هند پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا پرې ټولې سوداګریزې لارې بندې دي، هند سره د اړیکو پراختیا خورا مهمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کوشش کوي چې د ټولې دنیا سره خپلې تجارتي اړیکې ټینګې کړي او خصوصا منطقوي اړیکې چې هند زموږ یو منطقوي ستراتیژیک شریک دی. او دا زه فکر کوم د منطقې موږ ضرورت لرو چې د ټولو منطقوي هیوادو سره موږ خپلې ښې اړیکې خصوصا جنوبي اسیا هیوادونه چې زموږ سره موسم متفاوت دی او همیشه موږ هلته
افغان سوداګر عبدالاحد کاکړ چې هند ته د وچو او تازه میوو صادرات او واردات لري هم ورته نظر لري.
د وزیر تجارت سفر و هند ته ډېر ښه قدم دی او ان شاء الله پر دې ښه موقع باندې دې سفر کړی دی. او دا چې موږ د پاکستان سره زموږ تجارتي اړیکې لاري په ټاپه ولاړې دي،
نو په دې سره سره زموږ د هند سره تجارت او د تجارانو ستونزې د پاکستان د لارې په نسبت ډېر په ښه طریقه سره پرمخ روانې. اوس موږ په دې تمه یو چې دا به کچه به ډېره لوړه شي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي، ځکه چې د ایران د لارې موږ ته دغه تجارت په صحیح طریقه سره رارسېږو.
دا په داسې حال کې ده چې د چابهار بندر له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې درې اونۍ مخکې هندي رسنیو د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپورونه ورکړل چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره یې شپږ میاشتنی وخت اخیستی دی. د طالبانو حکومت او هند ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې په پراخېدو دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له تیرو کبو دوو میاشتو راهیسې اړیکې ترینګلې سوي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړل سوي دي، چې په ورځني ډول یې له امله دواړو خواوو کې سوداګرو ته سلګونه زره ډالر زیان اوړي. په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې دا هند ته د طالبانو حکومت د دوهم وزیر سفر دی. په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم هند ته سفر کړی و. که څه هم مشخصه نه ده چې افغانستان دا مهال له هند سره د سوداګرۍ لاړخه کال کې څومره صادرات او واردات لري، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې تیر جمهوري حکومت هند سره د سوداګرۍ حجم له 1500 میلیونو ډالرو تر 800 میلیونو ډالرو بللی و.
بیا هم د سوداګرۍ پاړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سږ کال به د جلغوزیو سوداګري شوي او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان علي کوزی وایي چې د هیواد له هوایي شرکتونو سره په دې اړه خبرې روانې دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي سږ کال یوازې له خوست ولایت څخه د جلغوزیو حاصلات 40,000 ټنه دي او شایي له نورو ولایتونو سره اندازه تر 15,000 ټنو پورې ورسی شي چې زیاتوالی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چین ته د زنغوزیو د صادراتو لپاره افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزی جمعه د نومبر په 1 ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې سره به سږ کال د زنغوزیو سوداګري ښه وي او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي.
د دې لپاره تدابیر نیول شوي دي. البته آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې ده هغه په چین کې ده. زه به د باور يم چې تر کال په نسبت باندې هم حاصل زیات دی او هم به تجارت زیات.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې سږ کال به د افغانستان د زنغوزیو حاصلات په اټکلیز ډول څومره وي، خو دغه هیواد د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي ممکن سږني حاصلات یې تر 15,000 ټنو پورې ورسیږي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
تنها از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده
د کوم ارقام له مخې چې خبره شوي یوازې له خوست ولایت څخه 40,000 ټنه حاصلات ترلاسه کیږي. دقیق ارقام نشته، خو که همداسې نور ولایتونه پکتیا او ختیځ کې لغمان او نورې سیمې ورسره حساب کړو نو تر 15,000 ټنو پورې حاصلات به ترلاسه شي.
35,000 ټن حاصلات جلغوزه به دس بیا.
تیر کال خوست راټول شوي حاصلات 15,000 ټنه وو او د یو کیلو زنغوزیو بیه هم د افغانستان په بازارونو کې 1,900 افغانۍ ښودل شوې وه. ښاغلي رحماني ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې لسمکنیو د بندر عباس او نور بندرونو له لارې به هم د افغانستان زنغوزی او نوره وچه میوه هند او د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته صادره شي. په ورته وخت کې د زنغوزیو یو شمیر سوداګر هم وایي سږ کال حاصلات او نرخونه دواړه ښه دي. یو سوداګر یې حاجي حبیب ازادي راډیو ته وویل
زنغوزی ستاسو سږ کال ستا فصل یې ښه دی، نو زه چین ته هم ځي او زه هندوستان ته هم ځي، خو نه یم سم نه دروسه پر ډېر نه دي اخته سوې نه تقریبا 20-25 داسې نرخونه دي ډالره باندې یو کیلو دی.
دا هیلي داسې مال دي چې تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او هم سوداګرو په دې اړه شکایتونه درلودل. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې زنغوزیو ته لازم بازار نشته او باید د هوا له لارې د صادراتو امکانات برابر شي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د نوومبر په 4 غونډه کې د آریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې وه چې له دې وروسته به فی کیلو صادراتي سوداګري توکي په 1 ډالر او 5 کیلو وارداتي سوداګري توکي پاتیا سنت انتقالوي. د دې معاونیت په لامل کې ویل شوې چې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارتونو ته هم لارښوونه شوې چې د اریانا شرکت لپاره خپل فیسونو کې نوې سلنه تخفیف ومني، او اریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوې چې یو کارګو یا بارونکو الوتکو وپیری. زنغوزه د افغانستان مشهوره غرنی او چمیوه ده چې د میزان میاشتې په وروستیو کې راټول پیلېږي. دا میوه مخکې پاکستان او د واګه بندر له لارې هند ته صادرېده چې اوس پاکستان سره د ټولو سوداګریزو لارو تړل کېدو، او مخکې له هغه د هند او پاکستان ترمنځ د واګه بندر د تړل کېدو له امله اوس هغه هېواد ته نه ځي. مخکې داسې ادعاوې هم موجودې وې چې پاکستان د افغانستان ځنغوزي پروسس او بستهبندي کوي او په خپل نوم یې نورو هېوادونو ته صادروي. د افغانستان ځنغوزیو د تېر جمهوري نظام پر مهال په بهر کې د لوړې کچې صادراتو له امله نړیوال شهرت خپل کړی و. مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غني د 1990 لمریز کال د لړم په 15مه نېټه چین ته د ځنغوزیو د صادراتو لپاره رسمن د هوایي دهلیز پرانیسته، او هغه مهال اعلان وکړ چې د لړم په 15مه به هر کال د ځنغوزیو د ملي ورځې په توګه منزل کېږي. هغه مهال د 15 کیلوګرام ځنغوزیو بیه 5000 افغانۍ وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیزونو په بندېدو او له افغانستان سره د اکثرو په ځانګړي ډول اروپایي هېوادونو مستقیمو اړیکو پرې کېدو، نه یوازې د ځنغوزیو پر صادراتو بلکې په ګڼو نورو اقتصادي چارو هم سیوری وغوړولو.
د بیپلی ډاکټرانو ټولنه وایي د ژمي پر رسیدو سره به د کونړ اوسیدونکو چې د اگست میاشتې د زلزلې له امله اغېزمن شوي له لا ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. دې ټولنې د سه شنبې په ورځ وویل چې اغېزمنې کورنۍ په لنډمهاله سرپناهو کې ژوند کوي، او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې موسمي ناروغۍ زیاتې شي. نور حال په دې راپور کې
د ژمی په را رسیدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډ مهاله کمپونو کې اوسیږي د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سه شنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغېزمن شوي شاوخوا 10000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډمهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاحکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلي له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډمهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لا سړېدو سره د سینه بغل په ګډون تنفسي موسمي ناروغي او د غشان ساري ناروغي لکه شری او تور ټخلې ډیر شي. یو شمیر زلزله ځپلو مازادي رادیو ته وویل چې په زلزلې کې هر څه لاس ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکرام مي خیمه لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خدا غدي نو بس بل راځي به باران وشو تیر وخت مر خو ته فته لګي غریزه علاقې دی فیش د غوا او وشو له خیمه نو بچ د ټینګي خیمه هو واورا پچې د ټینخې ماران هڅه گزاره کوي واورا پاتې کیږي برک ستوب تیر اوځي غمالون ندی ماشومان دي صاحب کتاب ټول سرپناه دیوري.
د اگست په 18مه د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجه زلزله وشو چې د بی پولیس سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه و چې په څلور ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار کې د 2200 څخه ډیر کسان مړه او له 3000 ډیر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکی ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمي مخکې باید زلزله ځپلي او ته کورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دی او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تخته کړي دي. د دې نورسته چې دی هوا یخیږي، خیمو کې ژوند چې دا سخت دی ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه. اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هېواد په شمال کې د نومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډېره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، دغه هېواد ته ډېری نړیوال مرستندویه فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت شریع قانون د نرایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د قانون د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د خصوصي تلویزیونونو یو شمېر مسؤلان شزینه ویندویان خبري اعلان او د تلویزیونی پروګرامونو تولیدونکي وایي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې پر تلویزیونی خبرونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي بیا د رسنیو په ملاتړ په ټینګار سره وایي چې رسنۍ باید خپلې خبرونې د دوی له پالیسیو سره سمې جاری وساتي.
د افغانستان په خصوصي تلویزیون کې وخزینه وایانده ده وایي د تلویزیونی خبرونه د ثبت او تولید پر مهال د ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د دې موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځو او ټاکل شوي وي چې خبرونه ولرو هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نشو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خبرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خبرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوې تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې خبره سي ازادي راډیو ته وویل
پدبا د افغانستان سخت زیر کنسور از زخت زیر کنترول اداره طالبان قرار دارند.
پدبا د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسنیو اړوندې کار نه دی د راپورونو خبرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط انګلیسي جمهور اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوو خوړلې و میرمنې مرکه واخلو باید هغه میرمن کاملا پوهل شوي او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه ولا هغه وخت چې طالبان نقلي شرایط خزوته نور هم سخت شوي او خزیان ته جرات نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسؤلین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ییز تلویزیون مسؤل دی ازادي راډیو ته وویل
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خبرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي چې سیمه ییز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت له خوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوی دي. له دې دلی هغه محدودون کې فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خبرولو په اړه دي جدي ستونزې دي او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. د کته هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه ویل ازادي رادیو سره په خبرو کې چنګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خبرونه وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنۍ او د ملاتړ سکتوري آدرس بلل کیږي هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمر او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نوې مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلفو پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی. ټلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. دې سازمان ویلي چې ټلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې ټلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بیلابیلو پلیټفارمونو کې محتواوي تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د ټلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره ټلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.